په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو پرې دوه مګل کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په پرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام پام کوه. د ورو خبرونه له بشیر ګواښ څخه
افغانستان کې د ناټو پوځیانو قومندان پینډی کې د پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې پر امنیت او طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مسله خبرې کړې دي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو باران ځپلو خلکو سره مالی مرسته کوي او نن کیو باتا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر دوهم ورځ. د خبرونو تفصیل: افغانستان کې د ناټو پوځیانو نوی قومندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د اما اړیکو د ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پېډې کې شوې دي ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې په خبرو اترو او پر ډیورنډ کرښه د امنیت هم آهنګۍ په اړه بحث وکړ. چارواکي وایي د روسو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډو ته وویل چې د او د قبایلو او خلکو ته باج کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې چا کور پورا را پریوزی یا نیمګړی را پریوزی په دې کې کوڅو کو فات شي نو دا غره پاره ځان نه یو پیکیج دی. فولی ډیمیج کورونه پاره چې 4 لک روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج پاره 1,60,000 روپۍ دي. کوڅو کو فات شي نو هغه زموږ 7 لک روپۍ ورکړي. دا چې انګلیش شټو شي نو 1 لک روپۍ ورکړي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې د سپیل کې کنه. نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دا لري پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې لقبلی سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو چې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې په کمپونو کې ژوند کوي هم د ورته مرستو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د لړکی پرون وزیر اعظم نو شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د یادونې وړ ده چې په یمن کې د جګړې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل دی چې تیرونی په مهدی هنردو سختی نیوکې کړې وې، خو پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي د نظامی مرستو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و هغه هلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او وویل چې د ترهګرو د بیا منظم کېدو مخه به نیول کېږي. نوموړی زیاته کړی چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوي خلک د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ځایونو او د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا کې د بې کورۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندانه خوشې کړي دي. د ولسمشر له دفتره پرونی خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا ډول عملیاتو ترسره کېدل د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایي او ځمکني عملیات د ملي پوز د ځانګړي یونټ په مرسته ترسره کړل چې امنیتي ځواکونو ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترڅ کې پرون د غهواته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دوه هیوادونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دوه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگتن با د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادۍ په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د سختو په پنځو لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نه شي. هغه همداراز وویل چې امریکا به د جمهوریت نړیوالو انساني حقونو او مذهبي ازادیو په استازیتوب خپل غږ پورته کول جاري وساتي. د هغه په خبره دی کې د کیوبا د خلکو لخوا د خپلې راتلونکي د ټاکلو حق هم شامل دی. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 کال کې په کیوبا کې د اوسني ولسمشر د ورور امیر فیدل کاسترو واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. د شام تاریخي ښار پالمیرا په خواوشا کې هغه مهال نښتې پیل شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. جګړې پرون د پالمیرا ښار چې د مۍ میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دی په 4 کیلومتره کې بیل شوي. د دې میاشتې له پیل راهیسې د شام ځواکونو او ملیشې د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوي دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي چې وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا پر لور د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. د پالمیرا د لرغونی ښار نیول به د شام ځواکونو لپاره لویا سمبولیکا بریا وي. او نن د کرکټ په 20 نړیوال کپ کې پاکستان خپل دریم میچ د هندوستان په موحالی کې د نیوزیلند سره کوي. دا میچ به د پېښور په ماښام 9 بجې شروع کیږي. پاکستان تر دې مخکې خپل یو میچ له بنګلادیش ګټلی او بل یې هند ته بایللی دی. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان پرون پر اولپنډای ښار کې د پاکستان پوځ له مشر سره لیدلی او د سیمې پر امنیتي وضعیت یې خبرې ورسره کړې. د دفاعي چارو یو پوه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نفوذ ته په اشاره سره وایي چې حکومت یې له منلو انکاري دی، خو دا چې وروسته به ورته ګران شي.
دا اسلامي ریاست دلته چې کوم والی دی هغه خو پاکستاني دی. موږ دلته اول په ډنایل کې یو بیا په باندې نه دا مسله حل کړو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامي او ولسي مشرانو سره له نږدې وګوري. د سیمهییزو چارو یو پوه وایي د فاټا د امنیت او د قبایلو د مسلو د حل لپاره اړینه ده چې حکومت د هغوی اعتماد ترلاسه کړي.
که تاسو په دغرو کې د آرمی چیف هره دویم ورځ روانې هلته به سیول حکومت ځان ښیي چې موږ هم جندي یو، د خلکو په غم کې شریک یو.
هم په قبایلي سیمو کې وروستی بارانونو ځپلي خلک بیا وایي چې مرستو ته نه حکومتي او نه هم غیر حکومتي ادارې حاضرې شوي دي.
نه سروې شوې ده، د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي، او د محکمو یا د این جي اوز ولا نغام نه دي راغلي.
پام کوه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان پر اولپنډای ښار کې د هغه هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکلسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور له پېښوره د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې
د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د شنبه پر ورځ پر اولپنډه کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خيڅوړي کې علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي پوګدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پانه همدارس کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوز ضربیاز پوځي عملیات او همدارس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستاني پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې څو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه څو موده مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په عراق او شام کې ډیر زور لرونکي اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قمندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په هغه هیواد کې د دغه ډلې د موجودیت خبره نه مني. یاد دی چې د ډیورنډ کرخې اخوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش هغه وسلوالو چې اکثره پخوانی پاکستانی طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دوی ورویجاړ کړي او دا ډلې سخته ځپلې ده. بشیر گواخ رپورٹ لري.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو ویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالې نیولې، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړي چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان و بارہ کے پروز مشرہ گوری پاکستان کے طالبان نہیں سر دو ذرا سلور کے آگے گوری پاکستان کے طالبان اور بے طالبان و آغا ملتا پاکستان کے پر موجود بھی داہی رکڑا دا سے دا افغان طالبان چے کم بھی آغا سرطا جوری سے بول سو مندل چے رشتہ دے مسلا نو پاکستان شورو نا دیا والل پر دغی چیزی بینائل کیزی اور بے رستو امنی ما تو اس پتہ لگی زیادی والے کئی لیکن چکم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دلتا چکم داغا دے والی دے آغا خو پاکستان سعید خان اور اگزئی نوغت منگا دل تاول پر ڈینائل کی ہو بیر اس تو بندے نے پیگو جو سنگ دا مسئلہ حل کو.
د اسلامی دولت وسلوال ڈلی یا داعش چې په شام او عراق کې ډیر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر کړ. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله دې سیمه کې ډېر زور نه لري خو ګواښي لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی داعش لپارا لیوالتیا ڈیرا دا پپیل کی داعش غفتل چی پاکستان و افغانستان کی دوی خپل فعالیت او نیٹ ورک و لری داسی مورتا ڈیر اہمیت اہم لری خراسان ورتوائی خطا سے تا معلوم ادا چی افغانستان کی داعش ڈیر وز اپل شو و سیواز دا ننگہار لگ اسی متا محدود شوی دا پاکستان کی جی اہم ہا غمرا مینن دا پاتی اور دی وجہ کی دیش دا بی چی داعش دا فرقی زا شخڑو ماڈل کار نہ کبھی خدا نشو ویلے چر دی ڈلی خطر پورا ڈول ختم شوے دی.
اسلامی دولت وسلوال ڈلی یا داعش دا افغانستان پا ننگرہار ولایت کی پا اچین ولسوالی کی زانتا مرکزونا جوڑ کڑے و چی دی رستیو کی پی افغان امنیتی زوکنو پر لپسی عملیات اکڑا چارواکی وی لدغ وجی افغانستان کی دا دی ڈلی ملا مات شوی دا. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریزې فکر دومره ډېر دی چې که داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره پښې ټینګولی شي.
افغانستان کې دې لپاره مشکلات ډېر دي ځکه چې دا د سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حاوی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ چې کوم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دی. هغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی، باقي د هغه په سوچ او فکر او په هر څه کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډی دي، خطره شته دی. دا غي خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطره شته دی او باداغه صدې باب کول پکار نو موږ چې سره منونه نو بیا باداغه سره خلاف کاروي.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثر داعش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیر ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلی وو چې داعش وسلوال تر دې حد ځپل شوی دي چې شمیر یې له خواوشا 1500 څخه سلو ته راکم شوی دی.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له مشرانو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت او د هغوی د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي. د سیمیزو چارو یو پوه ایاز وزیر وایي د قبایلي سیمو د اوسیدونکو مسلې په دې نه حل کیږي چې د حکومت او پوځ مشران هغلته سفرونه وکړي، بلکې قبایلو ته دا ډاډ باید ورکړل شي چې هغوی د حکومت یوه مهمه برخه جوړوي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
صدر صاحب دے دیر مبارک شی چې خپل مملکت کې قدم کې خو زکه جفاټه دا صدر صاحب د لاس لاندې دا پولیټیکل انتظامی حکومت ملکانان متبران را جمع کړی غوښ سره به لیدلې او د عام خلکو خو ظاهره خبره دا نسو غاغوري نسو کو سره ویني. نو دا سلیکټیو میټینګز دی خدي دا به نو هم ته نه دی خو دا هم خدي زه شکر دی چې څوک لاړ وانه تا خو کاش چې تلتا خلکو په حکومت کې څه غږ وي چې هغه غوره ده.
ایا وزیر صاحب په قبایلی سیمو کې واقع د پخوا راهسې اوس وخت کې حالات ښه شوي دي ځکه صدر صاحب لاړو؟
اول چې 9/11 معاملات شروع شو 2002 یا درې کې لږ څه ګډوډ و، د هغې نه بعد بیا نشته. دا ټول سات د واڼه منطقه په امن ده. خو دا ساوت والا مسله چې وه دا د مسودو په علاقه کې زیاته وه چې چېرته بیت الله حکیم الله دا ټي ټي پي دا خلک وو، واڼه کې دا خلک نه وو.
ایا وزیر صاحب د دې دورې وروستو قبایلي سیمو کې څه بدلون امکانات شته دی چې وشي هغلته؟
فاټا کې بدلون تش په دې نه راځي چې هلته د صدر صاحب لاړ شي یا د گورنر لاړ شي یا د صدر اعظم یا آرمی چیف لاړ شي. که تش په دورو کې د آرمی چیف هره دویم ورځ روانې مورچو کې وګرځي راشي د اختر منځونه هم هلته وکړي، خو تش په دې نه کېږي. هلته به سیول حکومت ځان ښیي چې موږ هم ژوندي یو، د خلکو په غم کې شریک یو، خلکو ترقی، د خلکو مشکلات اورو، کوو به حل، کوو به په مخ به وزو، خلکو ته به حکومت کې حصہ ورکو. اصلي مسله دا ده چې د خلکو په حکومت کې حصہ نشته. فاټا د محکوم خلکو غوندې د اسلام آباد نه چلیږي، نو دارنګ نه چلیږي. فاټا خلکو ته به خپلواکي ورکوي، هغوی ته به حکومت ورکوي، نو بیا به دا معاملې حل کیږي. که نه وي هم دغه رنګ به ټمپرریلی څه وشي، خو بیا به پکې څه مشکلات شروع شي.
جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د ولسمشر د سفر په اړه مو د سیمیزو چارو له پوه ایاز وزیر سره د احمد الله مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي سیمو کې وروستیو بارانونو ځپلي خلک وایي د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلي او دا چې ژوند یې لا هم له کړاوونو ډک شوی دی. دوی وایي لومړی د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اټکل شول، اوس یې بارانونو ژوند په تکلیف کړی. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د اوختي زیان اندازه ولګوي او بیا له باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. انیس اجمل پر دې موضوع رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروستو له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو، دې نه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد باران و، دا یوه کوټه او سد دیوال دی ورسره هغه راغورځېدلی دی مکمل. نه سروې شوې ده، نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي، لکه د محکمو یا د این جي اوز ولا نه هغه هم نه دي راغلي، څوک هم داسې نه دي راغلي. سور کس علاقه ده کوم برخیلو کې، هغې کې یو چت راغورځېدلی و، هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور چت راغورځېدو له وجې دوه وریرونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشو په دې کې زمونږ دوه چاته، هغه یو چاته په دې بل باندې را پریوت او بل کوس په ماشومانو باندې، لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي. دا یو شزینا او دا ژوندکلای او دا کوم چې زمونږ ورور و دا لږ پکې زخمي و، دا دوه قومي دا پکې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پرېږده، لکه مونږ سره خو لوړه دی کار د تا نه دوکړي.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزاوای د کورچت یې را پریوتې دي او د باران له وجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي.
ډېر خراب ده. بل کې را دا ور څنګه نیزه او داسې مې خپل لوار ده. هغه کې را ور سره پریوتا ده کې تای ور سره ډانګه ده. مول مور یې دیوالین اړنګ دي. ډېر ته وون مې سوا ده درې کال ور لا کاری کوي به ډېر وا کار لا دی.
الته د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ڈی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي د موجوده باران نه د متاثره شوې قبایلی سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړي او ډېر زر به یې د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړي.
یو کمپنسیشن پالیسي ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پریوزي یا نیمګړی را پریوزي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه بیا یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخ 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انګلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي. نو همدغه چې کوم د ګورنمنت پالیسي ده د هغې پالیسي لاندې به د خلکو ته ټول پیکیج ملایږي.
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د باران له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر جنسای د باړې د ستوري خېلو قبیله به کورکل شوی خلک وایي سربېره پر دې چې حکومت تر اوسه کورونو ته د دوی د بیرته ستنولو اعلان نه کړی، نړیوالو امدادي ادارو پرې هم د میاشتنیو خوراکي توکو مرستې بندې کړې دي. دوی حکومت غواړي چې سیمه دې زر تر زره له وسلوالو پاک کړي او چې دوی بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. فرهاد شینواره له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنس باړې نه د جګړو پوځي عملیاتو لامل به کور شوی کې بلی ستوري خېلو خلک وای چې واز د دوی کې بلا تر اوسه بیر تخپل سیمې ته ونه لګل شو او نړیوالو امدادي ادارو راشن هم بند کړای دی. په دې حق له د باړې ستوري خېلو کې بلی یو مشر ولایت خان پر دې مشال ریډیو توای
نو واپس لګي او نم راشن مو ته یو شیخ وو کی کنه یار واپس ولګي چې خپل کنه ملک ته کلیر کی چې مول اور شو کوم نن دنه سره کې کلی ته جوړ کی یو شای بل شای کنه او که بیا نه لګینو بیا دا یو رښنه د خور نه ما کټی د خور میچ کندې دا حق ته پوښ وکړ نه.
او د یاد سیمې او مشر ملک عزیز اپریدی وای
دا ما کوي روان دي چې اوس رښنه روان دي باندې مو کوي او سیو یعنی په کيم کيم نه وسیو په کوي او سیو ور را کلا لارګای نه وی لارګی روړو په بای او بار ته نه وی په پردیو کورونو کې پنځه شپږ زره لا زره کرایم لنډو او په دې کې روان دي رښنه باندې شنو دار چې بول بجور یو نیم کورونو راغلی خالي سرونه خلاص کړي.
د خیبر جن سید باړې ستوري خېلو نه بې کوره شو خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای د خیبر جنسي کوارډینیټر ضیا الحق سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
باغې کې داسې سیمې لري چې کما فار ایگزامپل لکه سپا کې ځینې یا په کاخلو کې پاتې کیږي هغو چې کوم ریټرن شوی دی نو هغو د ریټرن ایریا کې چې کوم ریټرن شوی هغې کې فوټ ملاوېږي او چې کم نوی ریټرن شوی دی نوټیفای ایریا ولا یو د حالت په خپل ایریا کې ملاویږي چې کوم نوی ریټرن شوی هغه د بغیره په خبر کې ان شاء الله ملاویږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خواوشا وکاله پس په باړه کې د حکومت واکمنی بحال شو او د بیا بحالۍ کارونه پکې شروع شوې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پېښور په ریګي کې اوریدونکو تیر روز د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوالې ورځ په مناسبت په دغه سیمه کې تر 1 لک زیات ونی بوټي وکرل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځایي سکولونو او کالجونو زده کوونکو او رضاکارانو برخه واخیسته. د پښتونخوا اعلی وزیر په دغه مناسبت جوړې وې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت به هڅه کوي په راتلونکو 2 کلونو کې په ټوله صوبه کې د 1 ارب په شاوخوا کې ونې بوټي ولګوي. تفصیل پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځی دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د یو عرب ونو نالولو په پروژه لاس پوري کړی دی.
د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زمونږ د حکومت تر ختمېدو پورې به مونږ د یو عرب نه زیاتې ونی بوټي لګوو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زمونږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې د وجې زمونږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به مونږ غله سرنګ پیدا کوو. مونږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونی بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي. او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي 13 ورځې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل.
2,000 نه زیات ځوانان الکان او جنکو پدې کې سا واخسته. پدې کې پېښور یونیورسيټي، اګریکلچر یونیورسيټي، بنظیر ویمن یونیورسيټي، آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1,00,000 د مونږه ټارګټ او 2 بجې ټایم وو. نو دوی شوق، دوی جذبه تاسو دین اندازه لګول شي چې تر اوسه پورې مونږه 1,10,000 ونه ولګولې.
او ګلرخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو آفتونو مخه نیول کېدی شي.
نو موږ سیلاب چې راشي د پارم خی کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي، او نور اکسیجن د پارم ژوند پکې آو.
13 ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستوري پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستل شي.
په جلال آباد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د بزګر ورځ پرون د دوشنبه پر ورځ ونمانځل شو، چې پر دولتي چارواکو سربېره پکې ګڼ شمېر ننګرهار میشتو بزګرانو یا زمیدارو ګډون کړی و. دغه منځغونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی وویل په زراعتي سکتور کې د خود کفالت په خاطر حکومتي ادارې او بزګران باید ګډ کار وکړي. نور حال اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
دا تن دا ساز د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي، چرته چې د بزګر د ورځې د نمانځلو په مناسبت پر دولتي چارواکو سربیره یو شمیر بزګران هم ورټول شوي ول. په دغه مراسمو کې د کرنې ریاست اړوند زراعتي وسایل او تولیداتي توکي د یو نندرتون په توګه وښودل شول. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
زمونږ استاد تقریبا 80% نفوس زراعت سره د دې سروکار دی، ولی بیا هم په خپل خپونه ولاړ ډیر شی زراعتي توکي واردات لرو. آینده برنامه داسې دي چې تر څو وکولې شو مونږ خود کفا شو، یاد نزان خلاص کو او د خپل وطن تولیدات ولرو او بیا زمنګ اولس د خپل وطن تولیداتونه استفاده وکي.
د چې بزګران لکومو تدابیر او کار واخلي چې لګیزم کې څخه ډیر حاصلات ترلاسه کی، په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست د تحقیقاتي څانګې یو تن مسول انجینر سید اسب مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د قانون تنظیم توسعه ده چې تاسو چې پګمانه 5 منه تخم استعمالوي دلته کولای شي چې 40 کیلو تخم پر جری باندې استعمال کړي، غنم هم په قطار وکړي او د دې په څنګ کې جوار هم په قطار کړي. غنمو د قطارونو ترمنځ فاصله 25 سانتي ورکي او د جوارو د قطارونو ترمنځ فاصله 70 سانتي او د دوه بوټ ترمنځ فاصله کولای شي چې 25 سانتي دوه بوټ ترمنځ فاصله وکړي.
د بیسو د ولسوالۍ اړوند د قانی کوپراتیف مشر زمری احمد زی په خپلو خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره د بزګرانو ته سړی خونې جوړ کړي شي. د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې ډیر ژر به د جلال آباد په ښار کې د یوې لوی سړی خونې کارونه بشپړ شي او د کروندګرو په واک کې به ورکړل شي.
یو تیرا سړی خونی مخکې جوړې دي او یو سړی خونه چې 5000 ټنه په ظرفیت باندې ده په نګرهار کې ولې کوشش به وکړو چې هغه ګټ ته وسپارل شي په وخت باندې او پاین وخت کې شنه خونې چې ډېرې مهمې دي چې هغه د وخت نه مخکې تازه تازه سبزي درکولی شي هغه به ان شاء الله لکه څنګه چې کامې ولسوالۍ کې یو تعداد نور بې سودي ولسوالیو کې دي په نورو ولسوالۍ کې هم دا برنامې ول
د ننګرهار والی زیاته کړه چې په تېر کال کې د یوې سروې له مخې په 1,15,000 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو خو سږ کال یې له بزګرانو سره په تفاهم د کوکنارو د کر کچه تر ډېره راکمه کړې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 کېدونکو دی. د بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډی زورو.
افغانستان کې د ناټو د قاطع مشن یا ریزولټ سپورټ مشن او د امریکایي پوځیانو نوی قومندان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره په ملاقات کې د سیمې پر امنیت او د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه بحث کړی دی. چارواکي وایي د وروستیو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو او خلکو د باچ کورنه ویجاړ شوي دي، پیسې ورکوي. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونې خبر پاڼې تر مخه دې لړکی پرون وزیر اعظم نور شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په برخولو یې زور راوړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی او غلطه موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او ویل چې ترهګر به بیا منظم کېدو ته نه پرېږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د غزنګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندانه خوشی شول. د ولسمشر له دفتره پرونې خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې عملیاتو په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي، خو پکې زیاته شوې چې د دا ډول عملیاتو ترسره کول به د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالی په ترڅ کې پرون دغه هیواد ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ بللې ده. او نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان خپل دریم میچ د هندوستان په موهالی کې د نیوزیلند په وړاندې کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریالي رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د سلوې چې خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې 9 ماشومان په شمول 19 کسان مړ شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وایي طوفاني بارانونو او واورې له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ کې د موسمیاتو د محکمې 13 میاشتې غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا په کار خدا وه چې د لاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملي جوړ کړي چې نه یوازې متاثرینو ته په وخت مدد ورکړي شي، بلکې د نقصاناتو د کمولو لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثره کورنو مدد او د بهاري لپاره هدایات جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د مینان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړی دی. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دی، خو که بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي، چتونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړی کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو په رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دی حکمت عملي جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس د کورم ایجنسۍ ځینو علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2010 کې د کورم ایجنسی په ځینو علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی و. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسې شیعهګان او سنیان د رونو غوندې اوسېده او په هغې کې فرقه ییزې مسلې هم نه وې، خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کوم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغې ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری اداره په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سیاست ته او د هغې اهدافو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې. پر خو د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په خپل یو رپورټ کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو موضوع څېړلې ده. اسرار علم مومند تفصیل ورکوي.
بی بی سی خپل ریو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنٹ مشر الطاف حسین ډیر خيار سیاستوال دی، ځکه چې د کراچۍ خار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی. الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري، د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي، په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي، خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلي تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنٹ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلی بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې. نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنٹ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي، په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنٹ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري، خو د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي، نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او که نه، نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول 191 د تشدد، دړکو، فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 44 وارې د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد 103 پیښې رامنځته شوې وې. په افغانستان کې د خبریالۍ پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري، خو بیا د 40 پیښو تر شا نه څرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټي وي و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دوړو هیوادونو په اړیکو کې نوې ورځ وبلله او د لسیزو لکړکیچنو اړیکو وروسته د دې هیواد ترمنځ د نوې باب وستایه. په وانا کې د ګډې خبري غونډې پر مهال د امریکا او کیوبا ولسمشرانو کڅ هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو بیا هم د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې پړاو ته پر تعهد ٹنگار وکړ. پدیڑا نور ل اجمل انسخاور.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د پنځو ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي، او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډېر جدي اختلافات لري. هغه وویل دای روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپل د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادیو یادونه وکړه. ولسمشر بارک اوباما په تیرو اتاتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما ویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. دا حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتېدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې ویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې د راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نو موړي ویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونو یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست واوسي، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې خوشې شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته پیل کړې. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د سولې علي شوروای د سولې په اړه د افغان چارواکو زده او نقیس خبرې به د پروسه زیانمنه کی. د دې شورا چارواکو د مشال راډیو افغان څنګه سر په خبرو کې وویل، حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو پر ځای د دې پروسې د بریا هیلې څرګندې کی. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. اخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤولانه څرګندونو باید ډډه وکړي. صفي الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړپوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه زده او نقیز څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریز ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه زده او نقیز خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورا عالی صلح سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچکنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسله والو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی پیلي نظام کې اوسېږي او له دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، له شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین کې همونطور د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکهداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلي دي.
حکومتداري درست شدن.
ښاغلی زازای همداراز ټینګار کوي چې د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې اوس تاسو ته ونیس پروګرام چې د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو خبرونه ده، پام کوه درته ورو. دا پروګرام په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه، خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو اخته په پیریانانو، په ما بین کې ګیرو د دیبانو، بیزار لخپل کور ودانو او دوه درزن بچانو اوریدونکو، دغه دی راورسېد ستاسو رور، ستاسو تربور، لبچانو په منډه، لکور ودانو پټ پیاس په ګنډه، خوار وزار په تلاش کې د شنه نسوار، ګورګین خان عرف میرچکه. خلق ما توایی چرا اوڑه ده خوشحاله خبرونه؟ زور توام ای ظالمانو، ده خوشحاله خبرونه لکم را اوڑه ما؟ پا عربو کی جنگونه، پا عجمو کی بمونه، پا لر کی حمله، پا بر کی میزایلونه، پا کور کی روټه نشته، پا بازار کی مزدوره نشته، دکانداره نشته، پا نلکو کی اوبه نشته، پا تارو کی بجلی نشته، پا کچن کی گیس نشته، پا جیب کی کیش نشته، پا اسکولونو او مدرسو کی سبقونه نشته، تماچه او توپکونه خوشته، کتابونه او کلمونه نشته. عالمان ډیر شول خو علمونه نشته، خیخی خبری او تقریرونه ډیر شول خو عملونه نشته، ډاکټران او حکیمان په هر ځای کې شته خو دارو او درملونه نشته، خوراکی ډیر شوي خو خوندونه نشته، اناګانی او نیکګان سپینګیری شي خو کیسه او نقلونه نشته، پیسې وی ډالران به هم وی خو خیراتونه او زکاتونه نشته، ودونه خو کیږي خو اتن او ډولونه نشته، هر څوک رباب پلاس کی سندری وای خو لے او سرونه نشته، او ارسشته خو برکتونه نشته. نو ګرانو او لخپلی گیری تنگو اوریدونکو، زه بیا دا وایم چې سرونه خوشته خو دماغونه نشته، عقل خوشته خو لاغنه کارونه نشته، خنیتونه نشته، یووالی او اتفاقونه نشته، هغه اوګده اوګده دسترخانونه نشته، هغه اسکی اسکی شمله او شک شک بریتونه نشته، هر رنگ کتاب شته خو در رحمان او خوشحال کتابونه نشته، او رنگ رنگ میکپونه او سنگارونه را ووتل، سرخه او سفیده راغله خو بیا هم هغه خیسته خیسته مخونه نشته. نو گرانو او قدردانو اوریدونکو دا وخت په همدې موضوع چې ولی هغه پخوانی خلق او وختونه نشته مونږ سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن ته بلن ورکړی دا یو پخوانی ملک خاغلی ملک ګړبړ خان عرف ګړبړی سیب ته نو غوښ شي د او د توتکی سرناوت
ملک صاحب مونگ تاستا پا سٹوڈیو کی خراغلے وائی
خراغلے پا جیب کی کیک دا دارا دو ہے چی گھڑ دی را تھا لال کھڑے دے کچھیلے
یو یو دا سڑے سا وائی گھڑ اور چلے بیا ولی حلال وے
ولی زد آتا ستا دا سی فارغ اخکارم دا دروغ کلو ملکیم دا فیصلو سڑیم دا روغی جوڑی سڑیم
ہاں نو چی تاسو دا روغی جوڑی خلق یست نو بیا دا زمونگ پا وطن کی ولی کور پا کور بدی دا
بیوکوفی دا غا خوزه در توائیم چی نه روٹے که نه چیلے لالوی نه دا ملک ملکی منی نو جنگون خوب دیری گی سرون خوب ماتی گی کنا
نه نو تاسو خون بی رشوت کار نکوی زمونگ دا حکومت رنگا
یس اف کورس 100% ولی ملکان نسونا نلری او کجیبونا نلری کورونا نلری او کپ کورونا کی دیگونا نلری چی پا پولیس اسٹیشن کی پولیسو تا چای پانی ور کولے شی پا عدالت کی دا وکیلانو جیبون ور گرمولے شی کل کل دا مجسٹریٹ دا چپڑاسی خلو ور خوگولے شی دا منشی موٹی ور گرمولے شی نومنگ تا روٹے ولی نشی را کولے
نو بیستاسو دا آغوی سا فرق شو پا مونگ باندی ملک سیب
فرق شتے بلکہ فرق صاف ظاہر دے زمون جرگا پا یو ہفتہ کی کنوی پا میاشت کی فیصلہ خام خادر کیوی کمڑے وی کا جنگ کا توپنچا وی کا توفنگ معاملہ در ختموی خو پا سرکار کی دغا فیصلہ پا پنزوست کالا ہم نہ ختمی کی زمون دا کلیو کیس پا عدالت کی دے دمزکی زما سر نکا کڑے ہو آغا خو سر پا کی او خور بیاور نکا کیس و چلوئے پیسے خلاڑے وکیلانو خوڑے درے پیشے ورست شو گر شو پشپگم پیشے بلڈ پریشر شو بیا مڑ شو بیا کیس زمانے کا واخستلو اگر دیر شکالا و چلولو خوار برین تی عمر شو لپڑ شو آخر دبل ڈرائیور شو اکسیڈنٹ اوکو پپخو لس شو لگڑ شو ہے اس اگر کیس ماتا پا وراثت کے را پاتا دے
نہ نو دا کیس ولی دمرا اوگد شو ختمی گی ولی نا
دا سر نکا پا وقت کی وار ختمی دو تا نجدی شوی او آغا گوایانو بشتل شو بیا دور نکا پا وقت کی وکیل صاحب ویل چی بس پر اطلون کی پیشه کی بختم شی آغا بیا ماجسٹریٹ مر شو بیا چی ختمی دون کیو نکا گن لار دا اللہ پا کار شول دا بابا پا وقت کی انجام تا رسیدون کیو وکیل اغوا شو اس نہ زمونگ سرا فشتے او نہ دمدیانو سرا او دا خوند خبر دادا چی پا کم امزک چی کیسو پا کی نہ کاریز پاتے شو او نہ اوبا نہ درخت پاتے شو نہ پالیز کوچان راغلو خیمے او رمے پی ادرولے پیشانے او غمون زما پا نکاگانو تیر شون او اس مزے کوچان او دا آغوی رمے کئی اون تسی دس میں جاماتے کتے جاماتے منجی کتے ڈاما
ہاں نو چپا حکومت کے فیصلے نہ کی گی نو بیا با دا خلق چرت زی او خپل مسئلے با چرت حل کوی
گور تو تکو دا ہر کام خپل دو دو دستور وی او زمونگ دستور دے جرگا او مرکا خپل رسم و رواج ملک او مولا خان او میاں زمونگ فیصلے با مونگ پا خپل کو ترسو چی مونگ خپلی فیصلے خپل کولی نمو عزتو لہند نا ترسند پوری زمونگ حکومتو لکمی ورزینا چی قاضی ہم پریدیشو فیصلے ہم بیگانشوی تو پک ہم پریدیشو او نخ ہم پریدی نو مونگ یو دبل نا ہم پریدیشو لخپل وطن ہم پریدی خوار مونگیو او مال غنیمت پریدی خوری نخ مونگولو او اینام پریدی اخ گڑو چیلے زمونگوی خو غخی پریدی خوری او ارون مونگ چیچو
اوہو ملک سیب تا خو سیاست شروع کرو زمونگ دا اخپل سیاست دانانو نا پسر دردو تا هم پریادون را تا شروع کرو
فریادون باولی نکوم تو تکو شملی ختمی شوی پتلونان راغل شملی ختمی شوی بوتلان راغل شپیلی ختمی شوی گیتاران راغل غڑکی و منگی ختم شول فریجان راغلل لنده یو تپی ختم شوی ڈسکو کی بورڈ او ڈرمان راغلل زما دا کام زلمیان دیو داس ہی رانجا رومیو جولیت خو پیجنی یوسف خان او شیربانو نه پیژنی. د یو ځوان نه مې تپوس کولو، ما وی الکه مومن خان پیژنې؟ وای هو خودی پیژنم، زمونږ په کلي کې دیګونه پخی. ما وی چې ها دا ګلمکۍ څوک وه؟ وای زما د نیا نوم ګلمکۍ ده. اوس نو ګس پې کېږده توتکو، سبا به راته وایي چې ادم خان سورناول او درخانې چپاتي پخوي.
آخه ملک صاحب، اوس به دا نوی نسل دا نوی الکان مونږ څنګه بېرته خپل کور ته خپل دو ته راولو؟
توتکو بابا ویلی دی قربان شم چې یو کېږو به که نی ورو کېږو به.
نه دا نوی الکان خو ټوله په پتلون کې او بیا په پوهنتون کې او بیا په نوی فیشن کې دی، دا به څنګه پوکوو؟
ما کله وی چې دوی دې زما رنګه پټکۍ وتړي، دا خو فیشن دی. ویښته دې ببر ببر کی، نوی فیشن دی خپل کی، ټیوشن دی والی، او نو ټینشن، نوری ژبې دې زده کی، خو خپله ژبه، خپل تاریخ، خپل وطن باید چې هیر نه کړي. ویلنټاین ډے دې انجوای کړي، خو زړه ناګو دې نه هیري. په لندن کې دې کور جوړ کړي، خو خپل د زوکړې کله یو زوړ تمدن دې نه هیري. لوی لوی هوټلانو ته دی لاړ شي، خو خپل د پلار نیکه دسترخان او میلمستون دی نه یری.
خه ملک صاحب، خلک نن سبا د دې ملکانو نه هم ګیله لري چې دا په نڅه خرڅیږي او په نڅه تیریږي.
تو تکو وای خان په دسترخان وي او خان د کام وي. په خوا کام خبره منل، ملک او خان به وړاندې او کام به د وروسته نه ورپسې ولاړو. نن سبا خانان او ملکان په روپۍ شو، وای چې روپۍ نه لرې روپۍ نه ارزي. په سانډانو ټونه بارکه سانډاخان درې نه جوړیږي، او په بیزو د سرو امیلونه وزړوه درخانې بلل کیږي. خو یوه خبره درته کوم توتکو، که کلی وي که کور، که ملک وي که کام، چې مشر سپک کی خپله به هم سپکیږي. هاو تاسو ملک دروند کی، ملک به تاسو درنوي.
ملک صاحب، زمونږ کوم رواجونه باید چې ژوندي پاتې شي؟
های های، زمونگ رواجو نه خورانه ایر شو. کم کم به در توایم، زمونگ رواجو پا اجره کی ناسته. مشرانو به خبره کنه، تاریخ به بیانه ده، ملا به شریعت بیانه وی، زوانانو به سندری ویلی، باندارو نه بکیده، پا شریک به ده غنم و لو کیدو، ده خد و کورونو ده جوریدو و گلیدو پا وقت باشر کیدو. ټولو به په ګډه یو د بل مرسته کوله. نن سبا یې خلک چنده بولي، د نادارو دپاره به بس پنه کېده، په خپله به وږی بیدېده، خو د میلمه دپاره به هر څه تیارېده. دولت تر سر او سر تر عزت قربانېدو، نن سبا خو سر او عزت دواړه تر دولت قربانېږي. نو ملک به ولې نه سپکېږي، ولې به نه خرڅېږي توتکو، ولې؟
نو ګرانو، پیسې د مخه او تاسو پسې سرګردان ملګرو، رښتیا ډېر زیات شول، او د نن سبا حالات او هوا دواړه د رښتیا ګوی خلکو دپاره صحیح نه دي. نو ځکه ځو یو څو غټو غټو دروغو ته. دا وخت زمون په سټوډیو ټینشن کې ګډبډېشن کې د شالې لا بادامي او چاچا درواغجن بارانی تر مابین د درواغو مقابله ورته غوږ او سپږمې شي.
د ملک ناپرسان د خزانه وزیر اسحاق مار صاحب دا اعلان کړی دی چې د درې زره شپاړسم تر اخره پورې به موږ د خپل ملک ټول پورونه ادا کړو. بلکې یوګانډا، سریلانکا او ویسټ انډیز ته به د کباړي او څه سامان هم په برسته کې ورواستو.
چې درواغ وایي او چورت وایم.
د ملک ناپرسان تحقیقاتی او تجرباتی محکمه نه بویلی دی چې د درې زره شپاړسم تر اخره به موږ د هغو خلقو نه چا چې د سیلاب زدگانو، زلزله زدگانو خیمې هړپ کړي دي
او هغه وزیران چې سرکاری فندونه اعظم کړی دي، له هغو ټیکدارانو چې پنځه ګاری کړي او نور یې ایدر اودر کړي دي، له دغو نه به دا پیسې وسولو او بیا به ټولې په سرکاري خزانه کې جمع کوو.
درواغجن د خدای دشمن دی.
درواغو المیری کارڈ مات کڑی دی زموج وزیر ریلوے، بلکہ وزیر ریلوے نا وزیر ڈبے، زکین جن خستا نا خالی ڈبے ڈبے ولاڑی دی دمو ترم ویلی دی چی در تری زر شپاڑا سم پوری زموج ریلوے ہم چی دا وقت خود ریو رز لیٹ وی در خپل صحیح وقت پا صرف دیر لس گینٹے نا وقت را رسی جی.
دا خوز مجھے لانن خو پام کوئی جو یقین پروانے کی او تکان دی اور یہ او پام گوا جس ادیس ویس ابیس پام گوا.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.